ستړي مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما تاسو ته بدغه یو ساته خبري غړې کې هر کله وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصره لرو. په اډمبي خبرونه او خبرونه راته نجیب عامر وړاندې.
دړې مشه پام وکړې د خبرنو سرټکو ته. د کورمې پاړه چمکنه خلکو پرون د بدامنې خلاف مظاهره وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف د چین د 15 ورځنۍ دورې په لومړي قدم کې پرون شینجن ته ورسید. د اوکراین ولسمشر وایي د روسي خلاف په جنگ کې ډرون بریدونو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کورمې پاړه چمکنې خلکو پرون د بدامنې خلاف مظاهره وکړه. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دې مظاهره کې لزګونو کسانو ګډون وکړ او له حکومت د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکي له لاریون وروسته په مخرنی سیمه کې د امنیتي پوستې مخې ته د سسات لپاره کېناستل او پر دې مقاصدو مشرانو ویناوې وکړې. په دې موقع د پاړه سمکنې یو مشر ملک حاجی پټان سمکنی وویل له پوځ د پښتنه کوي چې کله عملیات وکړل او ټوله سیمه په ولقه کې شوله نو بیا دې سیمه ته وسلوال یو وار بیا څنګه راغلل.
پوځ ته موږ خبره ده پاکستان ته موږ خبره ده نو ما هی پاړه توه کا سیدا بل حکومت را پدې هی معلومه کا ته بچوي ته د مازی ماري.
د منځنۍ کورمې د پولیسو یو چارواکي پرون د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته ویل په سیمه کې وسلوالو یو وار بیا سر راپورته کړو خو دوه ورځې وشوه چې پوځ او مالیشه ځواک په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي چې له وجې وسلوالو پښې سپکې کړي دي. پرون د شانګلې د الپورې په میا کلي کې د سکرو نه حقان کیندونکو خاورو ته وسپارل شول. د بلوچستان د سرخار کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدګۍ کې د جون په دریمه د سکرو په یو درنګ کې د زهرجن ګیس خورېدو له وجې 11 کسان وژل شوي ول چې د لسو تعلق پکې د سوات او شانګلې سره و. د شانګلې یو ځایي خبریال سرفراز خان بیګا مشال ډیو ته ویل چې د وژلو شوو مزدورانو مړي په میا کلي کې خاورو ته وسپارل شول. په جنازه کې د نورو ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نون یو ځای مشر او د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر عباد خان هم ګډون وکړ. نوموړی وویل له غزمنو شو کورنیو سره به حکومت مالی مرستې کوي. د بلوچستان د سکرو په کان کې د وژل شوي یو بل تن مړی بیا پرون د سوات میادم کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته وزیرانو او نورو اعلی چارواکو په ملتیا پرون د چین په 15 ورځنۍ دوره د شینجن ښار ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر لمخې له نوموړي سره په دې سفر کې مرستيال وزیر اعظم او د بهرانه چارو وزیر اسحاق ډار، د دفاع وزیر خواجه آصف، د پلان او پرمختګ وزیر حسن اقبال، د خزانه وزیر محمد اورنګزیب، د پټرولیم وزیر ډاکټر مصدق ملک او د اطلاعاتو او نشراتو وزیر عطا الله تارړ هم ملګري دي. د پاکستان وزیر اعظم به د دغې 15 ورځنۍ دورې پر مهال د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ او وزیر اعظم لی قیانګ سره هم او ترڅنګ به د پاک چاینا بزنس فورم په غونډه کې هم ګډون کوي. د متحده عرب اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید النهیان د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلې. د متحده عرب اماراتو خبری اژانس پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابوظبي په شاهي ماڼۍ کې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د اړیکو په پیاوړتیا او د سیمې د ثبات موندلو په لارو چارو بحث کړی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی وار دی چې د دوی د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له افغانستانه بهر اوسي. دی د امریکا د ترهګرو تعقیب وړ لیست کې دی. د اوکراین ولسمشر وایي د هغه هیواد پوز په د روسیې د بېخبنا یا بنیادي ډانچې د خرابولو لپاره د اوږده واټن ډرون کارولو ته ادامه ورکوي. ولادیمیر زلنسکي پرون خپل ځواکونه وستایل چې د جنگ په میدان کې د نږدې او لرې واټن ویشتونکي ډرون الوتکې په استعمال کې راولي. زلنسکي د شپنۍ وینا پر مهال ویل د خبره په اثبات رسیدلې ده. په ځانګړې توګه د اوکراین پوځیانو ته چې بې پیلوټ الوتکې مفید دي او د نوښتونو په بیا ترلاسه کولو کې کومک کوي. ولادیمیر زلنسکي وویل چې د لرې واټن ویشتونکو ډرون الوتکو بریدونو دغه په وینا د یو ترهګر هیواد د داخلي ځواک په کمولو کې د اوکراین وړتیا په اثبات رسولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ډرون الوتکو کارول باید دوام ومومي او ژمنه یې وکړه چې د دغو الوتکو تولید او پیرېدل باید زیات شي. د کرکټ شلوریزه لوب په نړیوال جام کې نن هند او آیرلند میدان ته وځي. دا به د رواني لوب لړۍ اتمه لوبه وي. دواړه ټیمونه په یو ګروپ کې دي. دا لوبه په نیویارک ښار کې نن ماښام ترسره کیدونکې ده. تر دې وړاندې پرون د ګروپ ډی په یو لوبه کې نیدرلند نیپال ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. نیپال یو سلو شپږ منډې جوړې کړې وې چې نیدرلند ورته پوره کړلې. پرون د انګلینډ او سکاټلینډ ترمنځ لوبه د باران له وجې بې نتیجې پای ته ورسېده او دواړو ټیمونو ته یو پوینټ ورکړل شو. د خبرونو پای
خبرونه د نجیب امیر وړاندې کول او د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د کورمی پاړه سمکنو قبایلو سیمه کې د وسلوالو د بیا سر راپورته کولو پر ضد لاریون او احتجاجي مظاهره کړې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت یو وارې بیا د بجلی نرخ لوړ کړی دی. خلک وایي لوډ شیډنګ یې ژوند د کړاوونو سره مخ کړی.
هغه یو پی ایس هم دی کې کار نه کوي. یو گھنٹہ کې یو پی ایس نه چارجېږي. چې هغه بیا چارج شي هغه موږ له مزید یو گھنٹہ بیا فیسیلیټیټ هم کوي موږ ته بجلی مې راوښي. دا نه
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې ورته د سکلو د پاکو اوبو ستونزه هواره کړي. پرون د کورمی پاړه سمکنو قبایلو لاریون مظاهره او پرلت تر سره کړی دی. دوی اندېښنه لري چې په سیمه کې د وسلوالو بیا سر راپورته کول به د سیمې امنیت خراب او فوج ته موقع په لاس ورکړي چې یو ځل بیا عملیات وکړي. د سیمې خلک وایي وسلوال له خلکو ډوډۍ غواړي او حکومت هغه کسان نیسي چې وسلوالو ته ډوډۍ ورکړې وي. نو ځکه دوی په دوه کې حیران دي. د سیمې د پولیسو یو مشر بیا ویلی دی چې فوج او ملیشیا د تیرو دوه ورځو نه د لټون عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل طارق اورکزی راکړي.
دا ناره د پړچمکنی قبیله خلک وهي. د نهه پورز د یاد قبیله لزګونو خلکو سپینې جنډې او چتی کړي. لا سواکا تر مخړنې پر دغه احتجاجي لاریون مستلې چې سیمې ته یو ځل بیا وسلوال ورغلی. په مخړنه کې د امنیتی پوسټ مخې ته تر کې نستلو پس لارنوالو ته د خپل تقریر په محل د ګوګانې ملک حج پټان چمکني ویلي لپوز د پښتنه لري چې کله عملیات وکړل او ټول سیمې د هغه په ولکه کې شوله نو بیا څنګه وسلوال بیرته ورنه راغلل. چمکني غوښتنه وکړله چې دوی تحفظ دی کې نشي او بلدا چې د وسلوالو بیرته ورتګ مخه دی ونستل شي. په پړه چمکنی کې اوی درخیل بابرټن مڼې پیاندې نختر پاڼه کمل بز سرپا خړکې او سیدکارم علاقې داسې دي چې د مقامی خلکو تر مخه له دوو نیو رهسې هغل ته مسلح نامعلومو کسانو په یوځای ګرځېدل پیل کړي دي. که څه هم هغوی چاته سویلي او نه داسې قابل ذکر عملیات کړي خو د علاقې په جوماتونو کې تر دېره کېدلو پس له مقامی خلکو په زور او زبردستۍ خوراک څکاک اخیستلو سلسله روانه کړې. د ابیدرخیلو عمران خان چمکني مشال رډیو ته وایي که خوراکونه منع کوي نو وسلوالې نه پرېږدي او که بیا یې ورکوي نو امنیتي سرتېر ورپسې راځي. او چتوی چمکنی زیاتوی په اوی درخلو کې سلو رزوان دی وسلوالو ته خوراک ورکول په جرم کې د علاقې و تنان پولیسو چت کړل چې ورستور نه بیا د ملشی ځواک بوتلل.
هغه ته ټکالا ورکړی و او بیا څه کله هغه وفات شوی و. نه بیا دیمو کوم پورسیس دی لوی پورسیس دی یا 111 وینګ دی د هغوی په کورونو باندې چپې واچولې. هغه شپې وو کسانې په خپل حراست کې وخستلو. نمو دا علاقه پر امن علاقه دی او مو امن غوړو.
پاړه چمکنی د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې پر مخمان دی تر حمله پس وسلوالو د علاقې پر مهمو ځایونو قبضه چولې وه. په 2013 کال کې حکومتي واک بیرته قائم ستلو لپاره د پوځي عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا یاد لکه په زرګونو کورانه وتلی ول. که څه هم وروسته وسلوالو خپله قبضه پرېښودله او خلک بیرته خپل علاقې ته ورغلل، خو په هغه عملیاتو کې کورونه د ورانیدلو په صورت کې ډېر نقصان رسېدلی وو. ځایي اوسیدونکي او مدني فعال ابوبکر کورمیوال مشال لوډیو ته په 14 جون ویلي، په سیمه کې د وسلوالو بیرته په راتګ ځایي خلک دغې ته پریشانه دي چې که وسلوال هغلته مضبوط شول نو پوس ته به د عملیاتو جواز ملو شي چې د هغې د زغملو مقامي خلک توان نه لري.
اچھا چمکنه یو پورا من قوم دی او همیشه امن خوښ کړی دی او امن غوښته دی، نمونه غړو چې مو علاقې بندې ده امن خراب شي، ځکه څه دینه مخکې 2013 کې هم ملیټری اپریشن شوی دی، علاقې څه کوم سرچ اپریشن دی هغه بار بار شوی دی، مو دانه غړو چې مو خلک د مو خور غریب ده یو پیری بیا کډوالې ته جوړ شي.
بلخوا په دغه اړه د پاکستان پوځ دریز مخې ته راغلی او نه بل حکومتي ادارو سویلی. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د نهې پر ازویلی، که څه هم هغلته وسلوال راغلی ول خو دوه ورځې وشوې چې د پوځ او ملیشې ځواک لخوا لټونې عملیات تر کېدلو پس هغوی له سیمې تښتېدلی دي. چارواکي زیاتوي د سیمې عمومي صورتحال د حکومت په گرفت کې دی او داسې هیڅ خبره نشته چې خلکونه په تشویش کې شي. چارواکي په خپلو خبرو کې د وو کسانو چتولو خبره تسلیم کړي او ویلي دا جرم دی چې څوک وسلوالو ته پناه ورکړي او یا بل داسې امدادو سره وکړي. هغه دا هم ویلي په اوچت شویو کسانو کې درې راخلاص شوي او درې نور به یو دوه ورځو پس راپرېږدول شي، خو د پاتې یو حرکتونه مشکوک دي چې د هغې خلاصول لا ممکن نه دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
پرون په پېښور کې د بلدیاتي حکومتونو د کار په اړه یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکو د بلدیاتي حکومتونو استازو ویل چې بلدیاتي نظام سره د دې چې د جمهوریت د ودې لپاره ډېر لازمي وي، خو له بده مرغه د هغې له منتخب کېدو دوه کاله موده اوړي، خو لا هم ورته پانګې نه دي ورکړل شوې چې له وجې هغوی خپل ذمواري په سمه توګه نشي ترسره کولی. فرحات شینواری په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د غونډې نه پس د انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز پونتون د پبلک پالیسی شعبې پروفیسر عامر تاج مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي نظام 2013 اکټ اصل مسوده کې ځایي حکومتونو نمائندګانو ته ډېر اختیارات ورکړل شوي وو، خو بیا پکې بدلون وشو او دا نظام اوس مؤثر نه دی.
هغه بلکې په دې کې دا خبره پروپوز کړې وه چې انول ڈیولپمنٹ پلان سالانہ ترقیاتی منصوبے 30% بمونگا کم سے کم دا لوکل گورنمنٹ پر تھرو بان اسپینڈ کو دا کو نو رو 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 پائے کہ دی دمر چینجز را وصل چا کسے بیا دوبارہ واپس سول بیوروکریسی تا او پروینشل گورنمنٹ تا حوالہ کڑلا. نو دے ٹائم کے براینا منگ سرا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو موجود دے. بد قسمت ہے سرا زمونگا پر دنیا کے واحد دا سے ملک دے چ پکم کے ایم این اے سینیٹر ایم پی اے دا ٹول نالے او کسے پخول کے لگی دلی دی ٹرانسفارمر لگول کے لگی دلی خانہ کے پٹول دنیا کے کار چکم دے دا ڈیولپمنٹ کار شو عوامی سطح لیول مانے آگا ہمیشہ دا لوکل گورنمنٹ ڈومین بھی
پدے غنڈا کی شرک دا لنڈی کتل تحصیل چیئرمین شاہ خالد وویل چی بیوروکریٹ او صوبائی سملے نمائندگان نگواڑی چی دا پرمختیائی کارونو اختیار بلدیاتی نمائندگانو تھا ورکڑل شی.
یو خبر ادا چی یو بیوروکریسی یو دا صوبائی سملے ممبران نگواڑی چی دا اختیارات لاندے ساتھ تا منتقل شی. آرٹیکل 140 اعلان دے چھ ہر صوبہ چھ دا غبا دا مقامی حکومتونو دا با تشکیل کئی او غبا انتظامی مالی او سیاسی اختیارات بور کئی. بلدیاتی نظام چھ دے دا دا جمہوریت تا پارا دا نرسرے مثال دے چھ خلقو پا جمہوریت او پا حکومتونو باندے اغا اعتماد پیدا شی. دو کال اوشو چھ مونگ راغلی و دریم کال داخل دے نوسا پورے نسا بجٹ پاس شوائے نسا فنڈو نشتا حیثم نشتا نو نا امید جدید
د خبر زلی وی مدنی فعال نیلم پردیول چکلا په 2020 کې د بندوبستی زلو په شمول په قبایلی زلو کې هم بلدیاتی انتخابات وشول نو خزو هم په کې برخه واخیسته او دا یو ښه پرمختګ دی.
نو دا ډیره ښه خبره چې موږ د خزی ریویډ کې چې کمی دی دا ارسی دا دا الیکشنز کوي خزو باقاعده جلسې شوی په جام کې په خیبر کې نو دا ډیره ښه خبره ده. اوس هغه بیا له خبره چې نن موږ څنګه ډسکشن وکړو فنډونه نشته دا فریم ورک ټیک نه دی دا چل دی هغه بیا له خبره پبلک له پاته ولګي چې موږ ریپرزنټیشن کېدلی شي موږ سلیکټ کېدای شو چې موږ خپل غږ خپله اوچتولی شو بیا دا چې هغه چې کومې ویډ کې موشمونې ښځې وي که نه هغو له پاته دو چې دلته به د خکو لکې دی یوه بیا ښځه دو دغې له موږ تلای شو دا بیا موږ خبره وړلی شي مخکې نو دا ډېره ښه خبره ده.
د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنټ مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا پرمختیایي کارونو سرکاري ادارې پی این ډی نړیوال بینک او د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا ته په قبایلي ضلعو کې په یونین کونسلونو کې پرمختیایي کارونه کولو لپاره سپارښتنې ورکړي او هیله ده ولس لپاره په مختلفو شعبو کې کارونه وکړي. د خیبر پښتونخوا اوسنی حکومت د مئی میاشتې په اخر کې په یوه خپور کړي بیان کې ویلي وو چې لوکل ګورنمنټ اکټ کې بدلونونه کوي او د ځایي حکومتونو نمائندګانو اختیارات او فنډونه به زیات کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د نیشنل تھنک ٹینک په نامه یوې فکری ټولنې پرون پیښور پریس کلب کې یو سیمینار را جوړ کړی و. په سیمینار کې ګډونوالو مشرانو د خیبر پښتونخوا د وسایلو او د صوبې په بجټ باندې بحث وکړ. دغې وینا وه چې خیبر پښتونخوا صوبا کافی اندازه بجلی جوړوي او خپل نور وسایل هم لري، خو دا چې مرکز او د صوبو ترمنځ واټن لیدل کیږي نو ځکه د یادی صوبې اقتصادي مسلې نه هواریږي. په دغه اړه باندې غلام غوس نور تفصیل راکړي.
تر ټولو اول په سیمینار کې د پښتونخوا د مالی کال 2023-25 د بجټ هر اړخیز جاج واغیستل شو. په دغه مهال د پښتونخوا د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ د محکمې پخوانی سیکرټری او د پښتونخوا صوبې پخوانی چیف اکانومیست سید بادشاه بخاري مشال ریډیو ته وویل چې د 1,450 ارب روپو منظور کړی شوی صوبایي بجټ کې د نیم نه زیات بجټ د تنخواه او پینشن دی او د پرمختیایي بودیجې حجم ځکه لږ دی چې په دې کې د بهرنیو مرستو او قرضو پروژې هم شامل دي.
او د اخراجاتو چې کوم تخمینه ده اندازه ده چې اندازې سره دا فکر وي 1,654 ده. دوی وایي چې موږ سره به 100 ارب روپۍ چې کوم دی دا به سرپلس وي لکه د کال اخر ته به پاتې شي. ای ډی پی چې کوم ده هغه څه خو کمه ده لکه زیات پکې لکه دې کوم دوه درې سي دي لیک لکه دا چې کوم ده غیر ملکي امداد وي هغه سم پکې ده. په موجوده بجټ کې چې کوم دی نو 8.5% بجټ ریوینیو چې کوم ده نو دا تنخواګانو کې زی او 10% چې کوم ده پینشن کې زی. دا 48 تقریبا نیمه ته خبر رسی او هر کال چې کوم ده نو دا سیوا کیږي. اوس خبر دا ده چې زمونږه پیداوار او آمدن چې کوم ده نو دومره تیز سره نه سیوا کیږي سمره چې داخله جات سیوا کیږي.
په دې غونډه کې کال په کال د تنخواګانو پینشن او حکومتي اخراجاتو د پیسو د زیاتېدلو او د ولس د پرمختګ د پیسو په کمیدلو د اندېښنو څرګندونه وشوه او د حل لارې دا وښودلې شوه چې صوبا له مرکزه د خپلو شتمنو وسیلو ګټه او بقایجات ترلاسه کړي او په هغه پیسو د پښتونخوا د ولس د ترقۍ لپاره کارونه شروع کړي. په دغه اړه د وابړې پخوانی سیکرټري او د اوبو او بجلی لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی پخوانی سلاکار حمایت الله خان مشهد ریډیو ته وویل
موږ سره دوه ډېر غټ وسایل دي. یو دی د اوبو نه بجلی جوړیږي 2.5 روپۍ باندې ته بجلی جوړه هغه بجلی بیا ته واپس وي 50 روپۍ باندې. نو ماته مسوکا کلمند وایي چې را ته یو شیخ خپل شیخ خرڅ کا په 2 روپۍ بیا 50 باندې والا. دویم تا سره ګیس دی، ګیس ته په 1.5 ډالر باندې پې جوړه او د قطر ناراضی په $15 باندې آر ایل ان جی جوړو نو ستاسو د سلورنی و ډالرو دغه ش عین تاله دا د غیر کی خود ته چې سیاسي اتفاق جوړ کی نو بیا به مرکز شری خبره کول شي.
د پښتونخوا په پخوانی او سرکاري افسرانو او د مدني ټولنې په فعالانو مشتمل د نېشنل ټینک ټینک د چیرمن اختر علي شانمي و پختل چې سیاسي حکومتونه ولي په دې کې تر اوسه پاتې راغلي چې له مرکزه د صوبې حقونه تر لاسه کړي. نو په جواب کې هغه وویل
مونږ خواره واره یو نو دا یو مونږ منظم انداز کې مونږ په ګنټو باندې باسوره خوکو خو یو چینلایز کول غوښتو هغه سوچ او فکر بلکې ټول له ایم سیز دی او دی والې څوک ډیر کم غور او فکر کوي اسمبلی کې زمونږ اراکین ناسي هغه یم دا ڈاکومنٹ دونوں پہ غور وانے نہ ہوئی نو دا نن یو ډیر فوکس ڈیبیٹ ہو ما پخپل ډیر خبرې پکې نه ویز دکې چې سلګ ډیر مونږ ته معلوم دی نورو ته ورسو او نورو نه پخپل میز دکو او یو حل رو باسو.
دا سیمینار وروسته پخپل شوی خبر پانه کې صوبایي حکومت ته سپارښتنه شوې ده چې د پاکستان د عین د یو سل یو پنځوسمې مادې نه واخله تر یو سل یو شپېتمې مادې پورې یولس عیني مادې د صوبې او وفاق ترمنځ د وسایلو د تقسیم او صوبې د حقونو سره تعلق لري او په کار ده د دې عیني مادو په کارولو سره صوبه له مرکزه د خپلې برخې عیني حقونه او د شریکې ګټې پیسې او بقایجات ترلاسه کړي.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان حکومت دی واری بیا د بجلی نرخ لوړ کړی دی. دوی تازه د یونټ په سر سلور روپے اضافه کړی ده. د بجلی د رسد ادارا نه پراوایي چې د جون جولای او اگست میاشتو په بلونو کې باندې نوې نرخ لاګو کیږي. د پیسکو ویان عثمان سلیم وایي چې د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د بجلی د بلونو ادایګي په کمه فیصده کیږي چې له وجې دوی مجبور دي چې په دغه سیمو کې لوډ شیډنګ وکړي. نور معلومات عظمت علی شارک.
حکومت د بجلی په نرخ کې د یونټ په سر د سلور روپو اضافه وکړه. د بجلی د نظم اداره نیپرا وای دغه اضافه د درې میاشتو د سماهی اډجستمنت په مت کې کړې ده. اداره وای چې روان کال د جون د میاشت په بلونو کې به د یونټ نرخ یو روپے او نوي پیسې سیواوی او د جولای او اگست په میاشت کې به د یونټ په سر نوي پیسې اغستی شي. بلخوا ته ملک په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ په وخت کې هم سیواوالی راوستې شوې دي. د خیبر پختونخوا د بجلی د نظم ادارې د پیسکو ویان عثمان سلیم مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی طلب سیوا شي چې له وجې دوی په لوډ شیډنګ کولو مجبور دي. نوموړي زیاته کړه چې د کومو سیمو نه د بلونو پیسې پوره راځي هلته لوډ شیډنګ ډیر کم دی.
پیسکو کې ټوټل 1315 فیڈرز ہیں جس سے 43.3 million ہمارے کنزیومر ہیں.
پیسکو ٹول 1115 فیڈر دی کې د سوبې تقریبا 300 لاکھ خلکو ته بجلی ورکړي. چې پکې 1315 داسې فیڈر دی چې د بجلی اغلا پکې نشته نو هلته لوډ شیډنګ نشته هلته خلک بلونه پورا ورکوي. خو یو سل او یا داسې فیڈر دی چې پکې 90% خلک د بجلی بلونه نه ورکوي. تو کوانډو د وجه هم د بجلی ډیر تاوان کیږي. نو کوم هلته سلیریش گھنٹے بجلی ورکڑا نو حل تبا سلیریش گھنٹے اغلا کی گی او نقصان بے حق خلکو تیوی چھ سوک پل بلونا پا وقت ورکوی
تو پھر اس کا نقصان ان لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے جو باقاعد کی سے اپنے بلز ادا کر رہے ہیں.
دا روانی میاشتی پڑنبے نیٹا دا پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف رسانو سرا پا خبرو کی ویلیو چھ دا 200 یونٹو پورے بجلی استعمال ان کی کورنو لپارا دا بجلی پا نرخونو کی سیوا والے ندر آوستے شوے. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې د 2 کروڑ نه سیوا کورنۍ دي چې د میاشتې د 200 یونټ نه کم بجلی استعمالوي چې ورته به د 1.2 روپو سبسیډي ورکوي. دا منګه اوسیدونکي نصیر خان مشال ریډیو ته ویل چې وابدا د کارکونکو په وینا چې د کلی نه 2.9 نه تر 15% پورې د بجلی پیسې ریکور کیږي خو بیا هم ورته په سلیریش ګنټو کې صرف 10 غنټې بجلی ورکول کیږي.
نو الټرنیټ هو هر یو کس کې چې اوس کیږي او کنه کې هوځان له بندوبست نه سره کړی دی یو پی ایس په شکل کې یا 12 وولټ شیشو وغیرہ په شکل کې خو هغه یو پی ایس هم دغه کار نه کوي، یو گھنٹہ کې یو پی ایس نه چارچیږي، چې هغه بیا چارج شي هغه موږ مزید یو گھنٹہ بیا فیسیلیټیټ هم کوي، موږ ته بجلی میرا اوښي نه هغه نه چلیږي، نیمه گھنٹہ 40 منټ 25 منټ چلیږي بس بند شي، یو پی ایس هم ځکه چې چارج کیږي نه، زموږ خلک بلونه خفه باندې سره داخلي کار جیس نه جیس بلونه راشي هغه موږ داخلو.
سینٹرل پاور پرچیزنګ ایجنسی د اپریل د میاشت لپاره د فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی د نرخ سیوا کولو غوښتنه کړې وه. نیپرا د بجلی په نرخونو کې د سیوا والی فیصله د مئی په 1.5 محفوظ کړې وه، چې تر مخه به د بجلی استعمالونکو خلکو نه شپږ اتیا ارب روپے اغستی شي. په مردان کې د جامو ګنډلو یو دکاندار نعیم خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه تختر لپاره ورته د خلکو جامې پرتی دي، خو د بجلی د نشتوالي له وجې نشي کولی چې په وخت جامې وګنډي.
زمونږ د روزګار ډېر زیات خراب دی، تیر ورکوټ اختر تقریبا چې موږ په ورکوټ اختر سیزن کې 400-500 سوټه 200 ګنډل، او دے پھر ہم داغے نہ کم اگن لو سغٹ اختر سے زن دے، او بجلی داغے نہ نورم سے وا خراب ہے نا، لوڈ شیڈنگ دوا جے ډیر زیات غار کا تھا بھائی.
د جون په دریمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور په اسمبلی کې د وینا په وخت وویل د خیبر پختونخوا یو سل شپږ 50 فیډرو باندې د لوډ شیډنګ وخت سیوا دي، د کومې وجې چې د بجلی زیات استعمال او ریکوري کمه ده، چې کومو علاقو کې لوډ شیډنګ سیوا دي د هغه سیمې فیډرې به شمسی بجلی تاړوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د خزو پرزت په سنفی بنیاد د توتریخوالي پیښې دوام لري، خو زیاتره خزې د فوري مرستې او انصاف لپاره متعلقه ادارو ته رسای نه لري. دې مسلې ته په کتو د خزو د حقونو لپاره کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې شرکتګا د خزو د حقونو قومي کمیشن په همکارۍ د هم قدم په نامه موبایل ایپ جوړ کړی دی. تفصیلی د اسما ګل پراپور کې.
د هم قدم په نوم په سنفی بنیاد کې دونکو تاوتریخوالي سره مخ مېرمنو د مرستې لپاره جوړ کړی شوی ګرځنده موبایل ایپ دی. د دې موبایل اپلیکیشن د لارې به په کورونو او کار په ځایونو کې ښځې د جسمانی او نفسیاتي ناوړو پیښو سره مخ کېدو په صورت کې شکایت ریکارډ او درج کولی شي. هم قدم موبایل اپلیکیشن د ملګرو ملتونو په مالی مرسته د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي ادارې شرکتګا او د ښځو د ملي کمیسیون په همکارۍ او لمس پوهنتون په تخنیکی ملاتړ تیار کړل شوی، چې شروع د مئی په 20مه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې شوی. د هم قدم ایپ په اړه د خیبر پښتونخوا لپاره د ښځو د کمیشن ډایرکټر آمنه دورانی مشال ریډیو ته وویل چې هم قدم ایپ د لارې ښځې اوس په اسانۍ سره متعلقه خدمات او قوانین نیخ په نیغه کتلی شي او ترې فائدې ترلاسه کولی شي.
نہ صرف دا چې یو کس چې هغه ایمرجنسی په موقع باندې سروسز غواړي د غیب د پاره هم خدمات دي، بلکې ورسره که عام حالاتو کې څوک داسې اورګنایزیشن دی چې هغه یو شلټر هوم ته یا داسې یو کس دی چې د غیب شلټر هوم ته تلل غواړي، نو د ډایریکټری کولاو کې نو په خپل هغه کې کتې شي چې نمبر یې دی. دا هم دی چې مختلف چې کوم قوانین دي، صنفي تشدد په حق لا، د ماشوم والی د ودونو په حق لې، که د ریپ خدای مکایل د وراثت د محروم په حق له چکم قوانین دي، د تیزاب ګرځې حوالی سره چکم قوانین دي، هغه ټول په دې کې ورکړی شوی دي. او دغه مقصد دا دی چې اردو کې هم او انګلیش کې هم د دواړو ژبو کې سوی یا د قوانین زمونږ چکم دي هغه سوی. نو مرحله وار هنومای مثال په توګه د سيزانانه د چې هغه د ټرافیکینګ شکار ده یا د هغه د خپل مرزه برخلاف د غواده کیږي، هغه بیا سکولی چاته اطلاع ورکول شي، اقدامات
خیبر پختونخوا لپاره د ښځو د کمیشن ډایرکټر آمنه دورانی اول چې د هم قدم اپلیکیشن د لارې زنانه میډیکل یا ډاکټری خدمات هم اخستلی شي.
ایمرجنسی سروس پکار دا یا اغا صنفی تشدد سره مخامخ چکم وکټم سی دغی ترک د پولیس سروسز نه علاوه میډیکل سروسز پکار دی، هسپتال په باره کې معلومات کول غواړي، د میډیکل چیک اپ په باره کې معلومات کول غواړي، فورنزیک ټیسټ په باره کې معلومات کول غواړي، نو اغي په دې ایپ باندې هر څه کتی شي. اسری تقاضا دا چې مونږ خپل چکم د قوانین دی یا د چکم پلیټ فارم دی اغه هم مونږ ډیجیټایز کړو، دا دغه په حق له یو ډیر ښه کوشش.
دا چې هم قدم ایپ د ښځو لپاره څومره سودمند دی په اړه یې لمردانه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي فیاض کوثر مشال ریډیو ته وویل چې په سنفی بنیاد د ښځو په جنسي، نفسیاتي او جسماني توګه د زورونې پیښې د نوې ټکنالوژۍ په دې دور کې هم کمی شوې نه دي، نو باید چې د تحفظ لپاره یې نوې ټکنالوژي په استعمال کې راشي.
زما چې سونه خیال دی نو هم قدم زمونږ د کمیونټي د پاره زمونږ د معاشري د پاره یو ښه قدم دی. سی سی کیس راشي، د هراسمنت کیس راشي، د غریلو جګړې راشي، د وومن رائټس باره کې چې هر قسمه کیس مونږ لراشي او مونږ دی اپ تراشو، نو دی کې مونږ ته مختلف ادارو سره چې دینو هم قدم اغه کې مونږ لډیر زیات لاس راکې کې هراسمنت غریلو جګړې ارلی میریج او ای ټی سی چې دا سیستم وی نو اغه کې مونږ ته په هم قدم کې په هر قدم باندې چې دینو د اغه اداري سره مونږ چې دین رټچ کېدو لاری مونږ ته ملاویږي. نو هم قدم زمونږ د کمیونټي د پاره زمونږ د معاشري د پاره یو ښه قدم دی.
فیاض کوثر په دې خبره هم زور راوړو چې د هم قدم موبایل ایپ په حق لا زنانو ته د پوهاو ورکولو ضرورت دی چې وخت پراتلو دا ایپ په کار راوستل شي. آسما گل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. او په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نورزې د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د کورمی پاړه چمکنې خلکو پرون د بدامنې خلاف مظاهره وکړه. د مشال رادیو خبریال وایي چې په دې مظاهره کې لسګونو کسانو ګډون وکړ او له حکومت د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه کوله. د منځنۍ کورمی د پولیسو او چارواکي پرون د نوم پټ ساتلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې په سیمه کې وسله والو یو واري بیا سر راپورته کړی او خو پوځ او ملیشای پر ضد عملیات پیل کړي. پرون د شانګلې د الپورې په میا کلی کې د سکرو نه کان کیندونکو خاورو ته وسپارل شول. د بلوچستان د سرخار کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدی کې د جون په دریمه د سکرو په ودرنګ کې د زهرجن ګیس خورېدو له وجې یو لس کسان وژل شو چې د لسو تعلق پکې د سوات او شانګلې سره. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د وزیرانو او نورو اعلی چارواکو په ملتیا پرون د چین 15 ورځنۍ دوره پیل کړه. شهباز شریف پرون پر ایکس لیکلی ول چې د خپلې دورې په لومړي پړاو کې د چین شینزن ته رسیدلې د نوموړي هوټ کار کړی دی چې د چین په دې پراخه دوره کې به له چینایي مشرتابه تر څنګ د سوداګریزو ټولنو او د لویو کارخانه لرونکو شخصیتونو سره هم ګټورې لیدنې ترسره کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د سرکاري سفر د جون په 8مه پای ته رسیږي. د متحده عرب امارات ولسمشر شیخ محمد بن زاید النهیان د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی. د متحده عرب امارات خبری اژانس پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابوظبی په شاهي ماڼۍ کې د غلیدنه ترسره شوې ده. او د اوکراین ولسمشر وایي دغه هیواد پوز به د روسیې د بنیادي ډانچې د خرابولو لپاره د اوږده واټن ډرون کارولو ته ادامه ورکوي. ولادیمیر زیلنسکی پرون خپل ځواکونه وستایل چې د جنگ په میدان کې د نږدې او لرې واټن وشتونکي ډرون الوتکې په استعمال کې راولي.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس راځو یو شمېر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرې په لویدیزه تړانګه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 1515 فلسطینیان د اسرایلو نور امنیتي ځواکونو او اسرایلي خارګوټ میشتو لخوا وژل شوي دي. لویدیز د غزې په تړانګه کې د تاوتریخوالي له امله په اشغالي لویدیزه غاړه کې هم ناکراری زیاته شوې ده او کله ناکله له دغې سیمې هم د نښتو راپورونه ورکول کیږي. صفی الله ستانکزی په دغه غاړه نور تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکتور خوایي دا د دارک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8مې راهیسې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې تر 500 ډېر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې ولکتور د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې پر اسرائیلو انتقاد سره وویل شاوخوا 8 میاشتې مخکې د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي پوځیانو، د دغه هېواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو په لویدیځه غاړه کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 530 تنه یاد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک دا هم ویلي په دې موده کې په لویدیځه غاړه کې د نښتو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو له مخې د اسرائیلو د 8 پوځیانو په ګډون له 60 ډېر اسرائیلیان وژل شوي. د ولکر ترک په وینا په تیرو 8 میاشتو کې په اسرائیلو او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وي چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې هم خلک هر ورځ د بېساري وینې تویولو سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په اومه یې د حماس ډلې برید ته اشاره کړې چې له امله یې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي وو. د حماس جنګیالیو 250 یرغمل هم نیولي وو چې 130 تنه یې په غزه کې پاتې دي او 140 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي ښځې او ماشومان دي. د غزې په ترانګه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراري رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کېږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په ننګرهار کې تیر کال په نسبت سږ کال د شفتالانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه ولایت په 15 ولسوالۍ کې د شفتالانو باغونه جوړ دي. مسولین وایي چې سږ کال به شفتالان نږدې 9000 میټریک ټنه پیداوار ورکړي. په دغه اړه باندې زمونږ د همکار په راپور کې نور معلومات اورو.
د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې بڼوالي له سږني حاصلاتو خوښ دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد ولی محسن وایي
15 کې 2500.5 جریبه ځمکه د شفتالانو بڼونه جوړ شوي دي چې سږ کال به د اټکل له مخې 8900 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شي.
په دغو 15 ولسوالیو کې یو هم د کامې ده چې د شفتالانو زیات باغونه په کشته او تازه یې په حاصلاتو راټولولو پیل شوی دی. په دې باغونو کې یو شمېر بېروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه ځوانان له نورو زمیندارو غواړي چې په خپلو ځمکو د میوه لرونکو بوټو بڼونه جوړ کړي چې نورو بېروزګارو ځوانانو ته پکې د کار کولو زمینې برابرې شي. دوه تنه سمیولا او الفت وایي بڼوالم خوختی چې د تیر کال په نسبت سکل باغونو ښه حاصلات ورکړي او زیاتوي چې حاصلات پر ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي. خو له مسؤلینو غواړي چې حاصلاتو ته یې سړی خونی جوړې کړي او بازار موندنه ورته وکړي. یو تن بڼوال اسماعیل وایي
دغه باغونه دي ماسه لس 12 پرسونل لګې دي کار کوي. دا هم کار کوي زمونږ هم کوي. دغه ما تجربه کې جوړ کړې 500 بوټي دي. خو ماشاءالله ښه دي خوشاله دي شکر دي. خو دولت نه ډېر دغه کوچ مونږ ته سړي سړي خونی جوړې کړې ده. نور کومکونه مونږ سره وکړي ماشینونه راکړي ده. ډېر مشکلات لرو مونږ.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد ولی محسن وایي چې په دغه ولایت کې د میوجاتو د بازار موندنې لپاره له خصوصي سکتور سره په ګډه کار پیل کړی دی.
موږ خصوصي سکتورونه هم کار اخلو. هغوی سره مو هم همغږي کړې ده او تجارانو سره هم په دې رابطه باندې مشورې او ترتیب انشاءالله خبره کوو او اړوند مسؤلینو سره هم همغږي یو.
نه یوازې په کامې بلکې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې بڼوالي له سږني حاصلاتو خوښ دي. خو دا چې د ګرمۍ په موسم کې دا میوه په یو مخ پخیږي بڼوالي له مسؤولو چارواکو د سړو خونو د جوړېدو تر څنګ د بازار موندنې غوښتنه هم کوي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا د ټنګ ضلع اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د سکلو د پاکو اوبو د نشتوالي له وجې هغې له ستونزو سره مخ دي. هغې زیاته کړې ده چې بل خوا د کور د استعمال لپاره هم هغوی په سیمه کې د اوبو ډېر قلت دی. له ټنګه منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عثمان بیټنی بیا مشال لیډو ته ویلي دي چې د ټنګ ولس د اوبو د ستونزې د هواري او هوارولو لپاره حکومت ګامونه پورته کړي دي. په دغه اړه باندې اشتیاق مسجد نور معلومات راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټنګ ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د چلې صفا او د کور د استعمال اوبه کمښت د سختې ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغې برعکس د ټنګ اوسیدونکی سکندر حیات مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان تحریک انصاف خالق فیزیبل جوڑی کر انگریز سکم میرا تھا یو لائن والی کا دے بے تیرے کڑی اور تھا تلو بنا جوڑ کڑی ہوئی حکومت آگا خلق تا نظر کاری خلق انتہائی پا مشکلات سے دائی او پا کورینا سے بنشتا دائی زخپل کورا تا ہم پا پیسے بندے ٹنکائی روار.
په ټنګ ضلع کښې د صفا اوبه نشتوالي په برعکس کښې د سیمې یوه بل اوسیدونکي احسان بیټانی خبرې هم ور وایي.
زموږ ټنګ شې اوبو مسله روانه ده او خاص کر چې کله ګرمي شي دا مسله نوره هم زیاته شي. ټنګ شې ډېر زیات ټوګلونه دي خو هغه فعال نه دي. روان اوبه لګېدلي دي هغه باندې نوکریانې هم لګېدلي دي خلکو تنخواګانې اخلي خو خلکو ته ریلیف نه ملاوې دي سهولت نشته. کومه د موږ اوبو کوم سیستم دا د ټنګ ځام نه اوبه راځي اوپن ایئر شې راځي لګیا دي او اوبه خلک په خپلو پیسو باندې 2000-3000 روپۍ باندې یو یو ټینکر اخلي د موږ جوماتو شې اوبه نه وي. تر اوسه پورې یو حکومت نه دا کوشش نه ده کړی نه انتظام یې داسې کوشش کړی ده چې دا مسله
مشال ریڈیو چې د ټنګ سیمې اوسیدونکي د صفا اوبه غوښتنې په برعکس د ضلع نه د صوبایي اسمبلی ممبر عثمان بیټنی سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
دا خو یو حقیقت ده سینتالیس ټوبیرونه دي د ټنګ سیټي هغه اوس سبان بلوچ زموږ تر سن میټنګ دی پسې هغه ټوبیرونې چورې فنکشنل دي او چورې بند دي او چورې چالو دي او چورې اوبه کمو کمو علاقو ته روانې دي هغه خپل رپورټ موږ ته ملاو شي. پسې دا موقع باندې کومه اوس مستر روانه وه دا هلته لابونه ډېر زیات خاورو نه ډک دي دا صفائي غواړي که نه هغه باندې لګي هغه صفائي ټوخ وي. حکومت په دوو کیسو باندې پریارټي باندې ایښې وي یو چې کوم د ګوملزام ډیم ده دې نه به یو ګریویټي سکیم را درمي چې یو دا پریارټي بیس باندې وو یو دا عمر اډې شي هلته جرمن
د ټنګ ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ضلع خلک د صفا اوبه ستونزه زر حل نه کړه بیا و د سیمې خلک په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پیخور خلک وایي چې هلته د سبزیانو نرخونه زیات شوي دي چې له وجې هغې له ستونزو سره مخ دي. د سبزیانو اخیستونکي وایي چې د تیرو وختونو پرتلا دا ځل موسمي سبزیانې ډېرې ګرانې شوي دي چې اخیستلې د دوی له وسه بهر دي. د مشال لیډو خبریالی اسماګل په همدې اړه په پیښور کې پر عامو خلکو سربیره د سبزیانو له خرڅونکو او سوداګرو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
پیښور په شمول میدانی سیمو کې خلک د تازه سبزیانو د نرخونو لوړېدو لوجې فریاد کوي. هم په دې اړه د پیښور په نوتیه بازار کې سبزی اغستو له راغلي ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل د پیازو ټماټرو په شمول د کدو بینډو نرخونه د شنې میوو بیې ته رسېدلي.
چرګان او غوښې زموږ د وس نه بار دي. کم از کم دا سبزی خو دې راته ارزانه کې کنه. غریب سړی څه وکړي، چرته لاړ شي، هر څه ورته یو په ډبل دي.
موږ خو په کورونو کې ناست یو، خو چې سړی دپاره راشي نو هغوی وایي چې هغه په دې ګرمۍ کې هغه سبزي هم دومره ګرانه ده چې د اخیستلو نه ده. موږ کم کم سیسته کوله کم.
زما نوم دی عطف، دا ګلبرک نمبر 2 دی. منډی کې دکاندار وایي چې زه دا ټیپر په 100 روپیه لمبل وایي، زه په 120 لم. نو بل ولا فصل نه ورکي، 120 والا له په مینه ورکي، په منډی ورکي. نو دې سره هغه ریټ اوچت شي. نو دې کې زیاتره نقصان چې کم دی دا د عوام دی.
د نرخونو لوړېدو په اړه پیښور کې د سبزیانو خرڅونکي یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې ګاکتری اکثر په دې خفه شي چې سبزی ګرانه ورکوي، ولې دوی یې هم له منډۍ ګرانه راوړي، ځکه ورته ګټم کمه کیږي.
اسې په پیاز چې په 80 روپۍ باندې صحیح ریټ روان و، سپور اوس واپس بیا وختو 120. نو دا اسټیمیټ دی چې دا به 160 ته رسي. ګاک سره هلته چې 60 روپۍ ورته ووي چې دا ګران دی، دا داسې په 60 روپۍ باندې مونږ تاوارانه کې، ځکه یو دانه پکې خراب و خېژیلې، دو دانه په ټول تاوان کې روان.
د تازه سبزیانو د اسوسیشن کمیټې غړي اجاز ترین خټک مشال ریډیو ته د بیل وړېدو په اړه وویل چې په دې هیواد کې پیداوار دومره نه دی چې بهر ملکونو ته ولېږل شي، ولې بیا هم د پاکستان نه نور هیوادونو ته سبزیانې وړل کیږي.
پاکستان کې جو څومره پیداوار کیږي هغه د دوه ملکونو لپاره نه کیږي، ځکه چې دومره پیداوار نه وي. یو ملک لپاره ډېر دی، کدا یوازې پاکستان لپاره وي نو بیا به ریټونه ډېر زیات کم شي. ریکارډ پیداوار شوی دی پاکستان کې د پیازو، د ټماټرو، د نیمبوانو، د مرچکو. خدا دې چې افغانستان ته ایکسپورټ په پاکستانی روپۍ کې دی. هر بیوپاری چې دی هغه ګاډی رډنی سي ډکې او په ترخم په لار باندې افغانستان ته ځي.
د بزنس ریکارډ یا سوداګری ریکارډ نو سروې لمخې په خبر کې د تیرې یوې هفتې راهسه د تیر کال پرتلا د نورو امروزه خوراکي توکو نه علاوه د سبزیانو بیې هم لوړې شوې دي. چې پکې ادرک د 1500 روپے کیلو، اوګه د 1800، ټماټر د 1500 روپے، پیاز د 950 او ټیپر د 1500 روپے کیلو ته رسیدلې دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو د پښتو د نومیالي سیړونکي حبیب الله رفیع پر ادبی ژوند یو نوی کتاب لیکل شوی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی دی. د خپل کتاب کې د حبیب الله رفیع 15 کلن ادبی سفر ته کتنه کړې ده. د کتاب د اهمیت په اړه د مشالېډو خبریال لسو تنو لیکوالانو او کره کتونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او سیړونکي محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفیع په 15 کلن ادبی مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مطبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفیع ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوي او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر څپرکي په موضوع باندې ما لومړی دقیق او اوږده څېړنه کړې. او به می پکې د استاد هغه اثر معرفي کړی چې د همدغه موضوع سفر کې اړوند دي. د خپل رسمي کار تر څنګ می دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفی د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوي، دا پښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنګ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به په تیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب، او دا کتاب به رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو، ځکه چې څومره وخت د رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی، هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانېږي که محقق راپاسي او د تدبیر غونډې کتاب پر رفیع صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفی باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
که څه هم د دې نه وړاندې د استاد د فن او فکر په اړه ځینې کارونه شوي دي، خو هغه کارونه د استاد ژوند او فن هغسې نه احاطه کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابعو ته ځان رسولی دی کوم چې په څه ناڅه حواله د موضوع سره متعلق و. بل اهمه خبره چې په دې اړه زه کول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیک ته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپل لولي.
استاد حبیب الله رفی مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبي کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زهین کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي،
دروند کار دی، ډېر اوږد کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. داسې مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي، څو ځل مې ورک شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اړخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر دروند کار دی، زه مننه ځنې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په 14 هغو کې د استاد حبیب الله رفی 219 آثار سیړل شوي چې 130 یې چاپ او 23 یې ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفی پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستانی او اونري ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاین لیکونو البم دی، او بل هغه یې د تصویرونو البم دی چې د استاد رفی له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پېښور کې د عبدالستار شاه بادشاه مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوانان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د قوالې د غدود ژوندي ساتلې دي. په اړه د هارون بادشاه راپور.
زبانی دبنی ربا
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قواله لپاره غونډیږي. د قواله د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټي شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو سوپیانا کلامو حمزا بابا ډیره شاعري په کښې راغله کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټګل نواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او داغي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی، لوښ شوی تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغ غونکې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بادشاه جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکی دی، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
دا مشال ریډیو دا عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.